یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې امریکا او طالبان نن په قطر کې د سولې تاریخي موافقه لاسلیک کوي. د دې موافقې لاسلیک ته له کلونو راهیسې افغانان په تمه وو. له دوحې درته تازه حال درکو او دغه راز په کابل کې هم له وروستیو تحولاتو تاسو خبروو. د دغې موافقې په اړه مو د افغانانو له خوښیو هم راپورونه جوړ کړي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې اجمل اندې وړاندې کوي.
طالبان ویلی یو دیرش کسیز پلاوی نن قطر ته رسیدلی څو له امریکایي چارواکو سره تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن کابل ته ورسیږي او د ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایرس اخته شوي. طالبان ویلی د دوی یو دیرش کسیز حیات نن قطر ته رسیدلی څو له امریکایي چارواکو سره تړون لاسلیک کړي. رویټرز خبري اژانس نن دا خبره د طالبانو له قوله کړې خدای نه دی ویلي چې دا پلاوی له کومه ځایه قطر ته رسیدلی. عموما طالب مشران د پاکستان په کوټه او پېښور ښارونو کې میشت دي. په دوحه کې لا د مخه د طالبانو سیاسي دفتر د څو کلونو راهیسې فعالیت کوي او هلته یو شمیر استازي لري. په تیر یو کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دوحه کې له طالب استازو سره د افغانستان د جګړې د ختمېدو پر لارو چارو څو دورې خبرې کړي. د همدې خبرو په نتیجه کې تمه ده نن د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په حضور کې له طالبانو سره د سولې هغه موافقه لاسلیک شي چې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وتلو او له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو مخامخ کتنې ته زمینه برابرېږي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د سولې له دې فرصته د ګټه واخلي. اعلامیه زیاتوي که دوی خپلې ژمنې پوره کړي موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړي لار ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 10,000 څخه 8,000 او 600 ته راکموي. ټاکل شوی ده د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن کابل ته ورسیږي. افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ د افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي. تازه رپورټونه وایي چې دا دواړه چارواکي رسېدلي دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په دې اړه به په ار کې نن غرمه غونډه وشي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو په ملاتړ ټینګار وکړ.
We will support the Afghan security forces with training with
دی وايي موږ د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او تمویل سره د دغه ځواکونو ملاتړ کوو ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغوی به د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي نه شي. دوی باید د مذاکراتو میز ته کښېني او رښتینی جوړجاړی وکړي. دا پاکستان په سند ایالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. د کراچۍ د ریل مسؤل طارق کلاچی پرون وویل چې دا پیښه د روهاري په سیمه کې چې د کراچۍ په شمال کې 420 کیلومتره لرې پرته ده شوې ده. د اورګاډي دې مسؤل څرګنده کړه چې په پیښه کې لږ تر لږه 55 تنه ټپیان شوي. هم دې ځینې ټپیان په بد وضعیت کې دي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. د پیښې ټول قربانیان هغه سپرلی دي چې په سرویس کې سپاره وو. ریل له کراچۍ لاهور ته روان و. په پاکستان کې د تیرو څو لسیزو په ترڅ کې اداري فساد سم مدیریت او پر ریلونو نه پانګونه د دغه هیواد د اورګاډي سیستم له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. د ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي. د پارلمان غړي محمد علي وکیلی پرون په ټویټر کې د دې څلور تنو د اخته کېدو خبر ورکړ. د دې وکیلانو نومونه نه دي اخیستل شوي. په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په ګڼو جماعتونو کې د جمعې لمونځونه ونه شول. په دې هیواد کې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ولسمشر د مرستیالې معصومې ابتکار په ګډون یو شمېر چارواکي هم په دې وایرس اخته دي. ایراني چارواکو رسمن تایید کړي چې تر اوسه 34 تنه په دغه هیواد کې د کرونا وایرس وژلي او درې سواته یا تنه نور په دې وایرس اخته دي. بي بي سي فارسي څنګه په یو ریپورت کې څرګنده کړي چې لږ تر لږه 210 تنه په ایران کې د پنځشنبه تر شپې د کرونا وایرس له امله مړ شوي دي، خو د ایران د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړی دی. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو مسلمان دینی مشر له ترهګرۍ سره د تړاو په تور په 10 کلونو بند محکوم شو. د جمعه د پوخانه امام سمیر شهاده نومیږي. قاضي ویل چې شهاده له خپل ورور او د هغه له میرمنې سره مرسته کړې و چې سوریې ته له یوې ترهګرۍ ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره ولاړ شي. دا تورستي ډله جبهات فتح الشام یاد شوي. پر شهاده دا تور هم دی چې نامعلوم مقدار پیسې دغه ډلې ته لیکلې. دا ډله غواړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ړنګ کړي او هلته اسلامي خلافت را منستکړي. د پراګ همدې محکمې دوه نور کسان په غیاب کې په ترهګرۍ تورن وپېژندل. یو په 11 او بل په 16 کلونو بند محکوم شول. شهاده دا تورونه نه دی رد کړي، خو ویل چې دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. د استیناف محکمې ته مراجعه کولای شي. د پراګ د مسلمانانو ټولنې د دغه فعالیتونو په خاطر له څخه ځان لرې کړی دی. دا او خبرونه
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوری چې امریکا او طالبان نن په قطر کې لنګ دید وکړنو خبرو وروسته د سولې موافقه لاسلیک وی. په دې اړه درته وروستي جزئیات وړاندې کوو. عام خلک د تاریخي موافقه ته چور سره تاریخوالي هم کم شوی ډیر خوښ دي.
خوشنیان مو زلمیان مو پخو مر یعنی ټول په یولو خوشاله باندې سر راټول دی.
له هر جات خوشاله است چې د سفر روانه ده چې بعد د دې موږ لا جنگونو او د بده وزنو په امن کې وو.
په دې اړه درته له بیلابیل ولایتونو راپورونه لرو. د چارو کارپوهان بیا وایي پاکستان هم د موافقه کې مهم رول لوبولی.
دا ټول د پاکستان نظر عمرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړي و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي.
د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورونا وایروس د خپرېدو کچه تر ټولو ګواښونکي حالت کې ده. هیله ده تر پای سره پاتې شي. دولس بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی او تودې موضوع ته. ټاکل شوی په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه نن لاسلیک شي. د دې موافقې په اړه له تیرو دوه کلونو راهیسې د دواړو لوریو د مرکچیانو ترمنځ خبرې وشوې چې څو ځله له ټیټو هسکو سره هم مخ شوې. اوس داسې ښکاري چې د موافقې د لاسلیک شېبې رانږدې شوي. همکار مو احمد تکل له دوحې نه په مستقیم تماس کې راسره دی. تکل صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. اوریدونکو ته ووایي چې وروستي جزئیات څه دي؟ پلاوی خو په ظاهره رسیدلی د دواړو لوریو.
همداسې به چې زه تاسو سره خبرې کوم، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فقط همدا دوه درې دقیقې مخکې د موافقې د لاسلیک کولو هغه ځای ته راغی. نور پلاوی هم پر رسیدو دي، څوک په لاره کې دي او څوک لا دمخه را رسېدلي. خو د طالبانو هغه مهم او اصلي چارواکي چې په پام کې ده دا تړون به لاسلیک کوي تر اوسه نه دي راغلي.
بله، تکل صاحب څه ویل کېږي؟ د تړون اجنډا یا منځپانګې تر اوسه نه ده لیک شوې یا له خبریالانو سره نه ده شریک شوې چې څه مسایل پکې راغلي؟
د مراسمو اجنډا معلومه شوې ده. نن د قطر
بله تکل صاحب فکر کوم اړیکې ستونزې لري په دوحا کې. حتما هلته بیلابیل لوړ پوړي چارواکي تللي، جمرونه دي، نو مخابرات ستونزې لري. خو بیا همکار مو اشاره کوي چې بیا هڅه کوي چې تکل سره اړیکه ټینګه کو ورزو کابل ته. کابل کې هم افغانان په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه کابل کې خوشحاله دي موافقې ته مخکې چې کابل ته ورسو همکار مشاره کوي چې تکل سره بیا رخ شوی. تکل سره مهرباني وکړئ د غونډې د اجنډا په اړه کوی.
دغونډې اجنډا معلومه شوې ده که څه هم د خبرو اترو جزئیات او د موافقې جزئیات تر اوسه پورې هم له هماغو عمومي مطالبو نه جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم شوي. د نن په پام کې ده چې د ماسپښین په 3:45 په سیمه ییز وخت د دوهې په وخت باندې دا موافقه د دواړو خواوو له لوري لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او همداراز د پاکستان او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. برسیره پر دې د څه باندې 500 هیوادونو ډیپلوماتیک استازي به هم د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي.
څرګنده شوی چې افغانستان یا د افغان دولت له استازي څوک ورغلي د سولې شورا کوم کسان ستپ دي نننې غونډه کې؟
تروسا پوری مراسم روس ته پیلېږي خو تروسا پوری چې زه دلته یم شیبه مخکې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه یوازې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ساحه تراغې چا سره خبرې ونه کړې او یوازې هغه خپل هستوګنځي خواته ولاړ. د افغانستان د دولتي پلاوي د ګډون په اړه تروسا پوری مسله متخکاری چې لنجمنه ده په دې خاطر چې طالبان وایي چې لدې پلاوی سره دوی نه ګوي او حتی په ځینو غیر رسمي خبرو کې دا هم ویل شوی دی چې طالبانو ګواښ کړی چې که هر څوک د اجنډا پر خلاف یعنی له اجنډا نه وتلي په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي نو دوی به ورسره مخالفت وکړي. تر اوسه پورې دومره جزئیات شته.
ډېره مننه تکل صاحب. سلامات او صحت من به ورسره تاسو سره اړیکه نیسو. کور ودا ورجو کابل ته له کابل نمو همکار اجمل تورمان په سټډیو کې را سره د کابل تورمان سیب خبرونه ته خراغ لاس ویل کیږي چې د ناتو عمومي منشي او د غرض د امریکا د دفاع وزیر هم کابل ته در رسیدلی. څه دي حالت او روسي سیاسي تحولات څه دي په داسې مهم ورځ د دوی درتک په څه معنا؟
بلې مننه لودین سیب. لکه څنګه چې مخکې زموږ همکار احمد تکال له دوی نه راپور درلود او ویل چې نن به په دوحا کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، نو په همدې هدف د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي دوی نن کابل ته سفر کوي. تر اوسه پرې چې دوی را رسیدلي کنه دي را رسیدلي چارواکو او نه هم د امریکا سفر د ازادۍ لري په د دې اړیکې ته جواب نه دی ویلې چې دوی را رسیدلي کنه دي را رسیدلي. په هر حال هغه بلندیک چې رسنۍ ته استول شوې ده په هغه کې ویل شوی چې یو بجا به د ولسمشر غنی د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر او د ناتو سرمنشي ترمنز دغه ناست جوړیږي او دوی به وګړي اعلامیه هم خبروي او په دغه ګړي اعلامیه کې به ناتو او امریکا د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ سرګندوي د افغانستان خپل ژمنې به ورسره کوي. خو زه فکر کوم چې خی د کابل غونډه او دغه خبری غونډه چې د چارواکي پکې خبرې کوي د دوهې د کې د اوکلډیک تر لاسې کروسته وشي چې دقیق ټایم نه دی معلوم کېدای شي چې مازدیګر مهال ولې رسنۍ ورته یو بجا غوښتل شوی دی. بلې لودین صاحب
مننه. تورمان صاحب عموم کې کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښکاري چې افغانان ډیر دی ورځې ته پته مو د باندې په ظاهر چې تاسو دفتر ته راتللی ښار ګڼه ګوڼه وه، د خلکو خوشحالۍ څه احساسېدلې او کنه د تیرو څو ورځو په څیر آرامي وه؟
بله لودین صاحب، تاسو به په ازادي راډیو په همدې خبرونه کې او په نورو خبرونه کې به اوریدونکي هم واوري چې له کابل خاریانو سره په دې اړه خبرې شوې دي، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له اوسیدونکو سره خبرې شوې دي. دوی خوشاله دي او د یو تلپاتې سولې هیله لري او غواړي چې دغه د ورکم موده چې دا وغځول شي او په اوربند باندې واوري. نو پلازمینه کابل او ولایتونو کې ټولو له دغه وکړلیک څخه ملاتړ کړی دی او په دې هیله دي چې د بین الافغاني خبرې هم وشي او یو دایمي او تلپاتې اوربان ته لاره هواره کړي. بلې لوتین
صاحب کور ودان ډیره مننه همکار مو اجمل تورمان ول کابل نه هم دې کابل سټوډیو کې موبل همکار رحمت الله افغان را سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا او طالبانو هوکړه باید په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د بشر حقونو عمده لاسته راوړنې خوندي شي. افغان صاحب دا موضوع تعقیب کړی او د کابل په سټوډیو کې را سره دی. افغان صاحب د بخښنې نړیوال سازمان نور غوښتنې څه دي؟
بله لودین صاحب، د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکي هوکړې ته په اشاره سره وایي افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې چې باید خوندي وساتل سي او مخه ډب نه سي. د جنوبي اسیا په شهرو کې د یاد سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل مرستیال عمر وړایي چې د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې ماشومانو ته د زده کړې، ښځو کار کولو او همداشان خبریالانو او بشري حقونو مدافعین باید خپلو کارونو ته آزاد پرېښودل سي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د سولې هر ډول تړون باید د قربانیانو غږ له پامه ونه غورځوي، په عدالت حق سترګې پټې نه کړي او د مذهبي لږکیو حقونه هم تضمین کړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې که څه هم د سولې هرکلی او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکراتو او هوکړه کې د بشري اساسي حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ولس هر ډول بشري اساسي حقونه د افغانستان په اساسي قانون او نړیوالو کنوانسیونونو کې خوندي سوي دي او ساتنه یې لازمي ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه حتی د مذاکراتو له لور څخه غوښتنه هم دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول دا د تلپاتې او عادلانه سولې لپاره زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 19 کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلي، په مرسته یې نږدې 9 میلیونه ماشومان ښوونځي ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار کولو اجازه لري او همداشان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې دا د بشري حقونو اساسي حق دی. یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي ویره شته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغان میرمن د افغان میرمنو وضعیت پخواني حالات وګرځي، یعنی چې هغه وخت زده کړې نه وي هم د کار کولو اجازه نه درلوده. ښځینه فعال صفیه صدیقي وایي افغان حکومت مکلفیت لري چې د سولې په هر ډول هوکړه کې د ښځو په حقونو معامله ونه کړي. دا مهال افغانستان د بشر د بیان بشپړ ازادي لري چې په سیمه کې ساری نشته، خو د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې د سولې په مذاکراتو کې د بیان د ازادي په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر
امون غوښتنه د بین المللي هیوادونه او همدارنګه مونږ هغه کسان چې اوس طالبانو سره معامله کوي، امون غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقونه صدا په هر معامله کې باید په پام کې ونیسي، صدا حقونه او همدارنګه د ارزښتونه وساتل سي او حفظ وشي.
هڅه مو وکړه چې د دغه غوښتنو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره چا خبرې ونه کړې. د دې وړاندې د افغانستان جمهور ریاست په وار وار ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې به د تیرو 19 کلونو له لاسته راوړنو باندې معامله ونیسي او خوندي به وساتل سي. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا برادر اخوند ترمنځ هوکړه لاسلیک سي، خو د دې هوکړې جزئیات تر اوسه پورې نه دی په ډاګه سوي. بلې لودین صاحب
ډېره مننه. افغان صاحب سلامت اوسئ. لکه څنګه چې افغان صاحب وویل، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د سولې په موافقه لیک کې باید د افغانستان د تیرو 18 یا 19 کلونو یا په ټوله کې د نږدې 2 لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي. که څه هم افغان حکومت اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، پخوا افغان حکومت ویلي چې د افغانستان عمده لاسته راوړنې لکه د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه دا ورته سری کرښې دي او دا به په هر ډول موافقه کې معامله کوي، نه یعنی له لاسه به نه ورکوي. کابل کې مو بل همکار اکرام الله اکرام را سره دی. غواړي چې د افغانستان د دفاع وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه راپور راکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی چمتو دي یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په هر حالت کې له افغانستانه دفاع وکړي. دوی وایي چې خبرداوي چې د تاوتریخوالي د کمښت موده وغځېږي او دایمي اوربند ته لار هواره شي. خو د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلي چې که احیانا جګړه بیا پیلېږي نو افغان ځواکونه ورته چمتو دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی دې ته لیواله دي چې د طالبان لخوا او د نورو وسلوالو لخوا د اوربند دایمي اوربند وشي او د تاوتریخوالي د کمښت کچه همداسې دوام ولري. خو دوی ویلي که احیانا بیا هم جګړه پیلېږي نو افغان او دفاعي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې له هېواده دفاع وکړي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی په کابل سټوډیو کې. را سره د اکرام صاحب مهرباني وروستو جزئیات څه دي؟ اسدالله خالد نور څه ویلي؟
ډېره مننه لودین صاحب. تېره شپه 12 بجې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پای ته ورسېده، خو له زیاتو خلکو سره پوښتنه دا ده چې آیا د تاوتریخوالي کموالي دوام پیدا کوي او که د جګړې دواړه لوري دوباره پر یو بل مرګونې حملې کوي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته هم د تاوتریخوالي کموالي دوام پیدا کوي، ځکه د سرچینې په وینا د دواړو لوریو د هوکړې یوه ماده دا ده چې تر لاسلیک وروسته به په جګړه او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راځي. د امریکا دفاع د افغانستان دفاع وزیر هم وایي فکر نه کوي چې وسلوال طالبان دي دوباره تاوتریخوالي پایل کړي، خو اسدالله خالد وایي دا پر طالبانو پورې اړه لري. خغلی خالد نن د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي کموالی دایمي اوربند ته زمینه برابروي.
افته کاهش خشونت
د وای د تاوتریخوالي ونې یو بیلګه نه و، بلکې د دوام لپاره پایل او دا هم یو له شرایطو نه دی، او دا د تاوتریخوالي د کمښت ونې بل اخره په دایمي اوربند بدل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوک د سولې هوکړه نن له غرمې وروسته د قطر په مرکز دوحه کې لاسلیک کیږي. دغه شان په کابل کې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د دوامدار همکارۍ په اړه هم یو ګډه اعلامیه لاسلیک شي. د تاوتریخوالي د کموالي ونې د روانې فبروري میاشتې په 22مه پیل شو چې د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد په وینا په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري لوی او وړې حملې ترسره شوې، خو افغان سرتېرو دفاع وکړه. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د دې ونې په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، اوروزګان او دغه شان هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نخښه کړی دي. پلازمینه کابل هم د کپ په ومه او اتمه نیټه د 214 شاهدو چې په پایله کې یو تن وژل شو، 19 نور ټپیان شول. د دې 14 مسولیت چا ونه مانه. که څه هم په دې ورځو کې افغان ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمیدو د ونې پر مهال 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکیان وژل شوي او 10 تن نور ټپیان شوي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل که څه هم د تاوتریخوالي ونې 13 شپه پای ته رسیدلې، خو له امریکا سره د سولې د کیدونکې هوکړې چې لامل افغانان زیات خوښ دي، طالبان به هم نن هیڅ حمله ونه کړي. د تاوتریخوالي د دوام په اړه نوموړي ویل چې په دې اړه به نور معلومات د نن ورځې په کیدونکې هوکړه کې پټاګه شي چې آیا دا حالت دوام پیدا کوي او کنه، یعنی هدف دا چې د تاوتریخوالي ونې به دوام پیدا کوي او که څنګه. بلې لودین صاحب،
ډېره مننه اکرام صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو هم اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلی چې د تاوتریخوالي یو اونۍ یو بیلګه و او د هیله څرګنده کړې چې دا به په دایمي اوربند بدلیږي. د دغه کار په طالبانو پورې اړوند بللی. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې د تاوتریخوالي کومه اونۍ چې وه دا به غځېږي تر څه مودې پورې، او بیا به وروسته د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هوارېږي. شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري به له افغانستانه 3 میاشتو کې وځي، او بیا که وضعیت همداسې کې وي نو دایمي اوربند ته به لار هواریږي. یعنی راپور نه دا وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې له مخې داسې ښکاري چې بیرته به په افغانستان کې ژر جګړه نه پیلېږي. د تاوتریخوالي د کمښت وضعیت به همداسې دوام ولري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې بعد د نورو هیوادونو د استازو ترڅنګ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ګډون کوي. پاکستانی رسنیو ویلی چې د دې موافقه محتوا له پاکستانی چارواکو سره مخکې نه ده شریکه شوې. د امریکا او طالبانو د مذاکراتو پر مهال امریکایي چارواکو څو ځلې له پاکستانی چارواکو سره ولیدل. دا چې د دې موافقې په محتوا کې به د پاکستان ګټو ته څومره پام شوی وي، ملالۍ بشیر د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې څومره احتمال شته چې د دې موافقې محتوا مخکې له مخکې له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوې وي.
د پاکستان کم پراکسیز دی طالبان غوخو تلر غلی پاکستان دی لیدل کتل پاکستانی چارواکو سره کړه بشمول خغلی شاه محمود قریشی سره تاسو به یاد شپږ میاشتې سلو میاشتې کیږي چې غیتلی د پاکستانی استخباراتو مشر ډایرکټر سره جنرال فیض او شاه محمود قریشی سره په یو ځای ملاقات شوی د طالبان استازي. نو دا خو ممکنه نه ده چې هغه کمی خبرې اترې امریکا سره کړي دي او پاکستان ته به دغه وینا نه کړي. بیا دغه پاکستان ملا برادر ته اجازه ورکړه دغه بغیر د پاسپورت نه تللی دی.
پاکستان به په دې موافقه کې خپل څومره اغیز کارولی وي، یعنی کومو ګټو ته به پام کړی وي؟
دا موافقه دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړی و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولي شي هغه د مذاکراتو میز پر راشي. نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې داسې نه دی شوی چې داسې یو ترګر په اخبار کې ولیکي او دا نه چې هغه اخبار کې دا وایي چې زه ترګری پرېدم او یا چې سخت پیمانی اظهار وکړي. نو د پاکستان خو دغه غوښتنه وی چې دغه خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي، بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي، د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي. نو دا خو د پاکستان لویه ګټه ده.
ترامپ په هندوستان کې پر پاکستان باندې هغومره انتقاد و نه کړ لکه څومره چې فکر کېده چې دی به پر پاکستان باندې د توریزم په اړه یو څه انتقادونه وکړي. آیا د دې لامل همدا د سولې توافق کېدای شي؟
ترامپ خپل سیاسي مقاصد ته ګوري. دا کال چې دی امریکا کې د ټول ټاکنو کال دی، هغه کې دا یو پروګرام لري چې دا وایي چې افغانستان جګړه ما ختمه کړو، شل کالو جګړه روانه ده ما ختمه کړو. نو د دې دا نظر دی که تاسو پام وي لږ وخت مخکې هم دا خبره کېده چې دا معاهده به لاسلیک شي او په کیمپ ډیوډ کې به لاسلیک شي. نو ترامپ ته چا دا ویلي چې که تاسو دا کار وکړو نو تاسو به نوبل انعام ملو شي، داسې سداسې جایزه به درته ملو شي چې د امریکایي هغه رئیس جمهور په لیست کې ستا نوم به شامل شي چې ښاغلی کارټر اوباما غونډو کې خلکو. د زلمی صاحب خلیلزاد هم دغه تاریخ دی چې کوم وخت ښاغلی ریګن ته خبرې کولې نو یونس خالص یې راغوستی و په واشنگټن کې کېنولی و. هغه وخت کې مونږ وایي چې کومه جګړه امریکا پیل کړې ده د مجاهدینو په شا باندې دا افغانستان لپاره نقصان دی، زیان دی. او مغه خبر وشو اوس مونږ دا وایو چې دای کم امن پیل کړی ده سبا له دا افغانستان لپاره زیانمن دی. خو دیو چې مونږ غلط یو، زمونږ تشخیص او زمونږ تجزیه او تحلیل غلط دی.
د سیاسي چارو کتونکو وو چې ویلې اټکل کېږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې متن مخکې له پاکستانی چارواکو سره شریک شوی وي، خو خپل پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې هیڅ ډول موافقه یا د موافقې منځپانګه له دوی سره نه ده شریکه شوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
یو شمیر اوریدونکو مکتا تر ډیره د قطر کې د جوړ شو یا جوړیدونکو مراسمو په اړه ایسی موسن کړی دی. د جعفری په نوم یو اوریدونکو لیکلي چې د قطر له تړون سره یو نوی بدلون ته پتام دی. بدلون هم دا ده چې د په ټکو اوربان ته لار هوار شي. شریف الله میوندی لیکلي وایي موږ له طالبانو څخه هیله کوو چې اوربان وکړي. بل اوریدونکي چې نوم یې نشته لیکلي چې د سولې په اړه یا د سولې موافقې په اړه غونډې ته باید افغان پلاوی هم ورغلی وای. دوی ویلي نه پوهېږي چې د پردې تر شا څه معامله کېږي. د ویلی چې افغان پلاوی د خبرو کې حاضر وای نو دوی بډاډه وای چې د افغانستان په غیاب کې کومه معامله نه کیږي. شاکر د کندهار پانتون نه لیکلی چې موږ دلته په لایلیا کې ژوند کوو او پنځه میاشتې کېږي چې بدل عاش نه درکول شوی. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک ته انتظار یو او د لاسلیک شیبې شمیري. په کابل کې 2:30 بجې شوې. اجملان سټوډیو ته راغلی چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
طالبان وایي یو دیرش کسیز هیئت قطر ته رسیدلی څو دغلته له امریکایي لوري سره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. دوی دا نه دي ویلي چې دا یو دیرش کسان له کومه ځایه دوحې ته رسیدلی، خو ګڼ طالب مشران په پاکستان کې میشتې. په دوحه کې لا د مخه د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت موجود دی. بلخوا رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي کابل ته ځي او هلته به له افغان حکومت سره په یوه ګډه اعلامیه کې پر پخوانیو ژمنو او هوکړو ټینګار وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا په طالبانو پورې اړه لري چې د تاوتریخوالي کموالي ته دوام ورکوي او که جګړه بیرته پیلوي. خو د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلي افغان امنیتي ځواکونه په هر حالت کې چمتو دي چې له خپلو خلکو دفاع وکړي. دا ایران د پارلمان څلور تنه غړي په کرونا وایروس اخته شوی دي. د پارلمان غړي محمد علي وکیلی پرون په ټویټر د دې څلور تنو د اخته کېدو خبر ورکړ، خو نمونه یې نه دي په ډاګه شوی. او د پاکستان په سند ایالات کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي.
یا هم د ورځې په موضوع کې پاتې کیږو. په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه د لاسلیک شیبه نږدې دي ټاکل شوی چې په څو ساعتونو کې لاسلیک سي. په افغانستان کې د اورکمونۍ له ځینو شکونو سره سره په نسبي ډول بریالۍ تیره شوه. په دې اونۍ کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د تشدد کمیده د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک لپاره مهمه ګڼل کېده. د عامو افغانانو ترڅنګ دولتي ځواکونو او طالبانو هم په اورکم خوښي وښوده. عصمت سروان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د تیر جمې له ورځې په افغانستان کې د اورکم یا د تشدد د کمیدا اونۍ پیل شوه. د افغانستان حکومت له ډېره وخته له طالبانو سره تر خبرو او هر راس موافقې مخکې د اوربند غوښتنه کوله، خو د امریکا او طالبانو له اوږدو خبرو وروسته بالاخره په دې پریکړه وشوه چې طالبان حکومت او نړیوال ځواکونه به د تړون تر لاسلیک مخکې د اعتماد رامنځته کولو لپاره د یوې اونۍ په مخه تشدد کموي. سره لدی چې خال خال نښتې شوي، خو په مجموع کې اکثر افغانان تاییدوي چې د پخوا په پرتله یې سیمې آرامې وي.
په وردګ ولایت کې ژوند کوم، خو دغه د اورکم دغه د تاوتریخوالي شپې چې کومې وختونه مې ډېرې احساس کړې دي او خورا ډېرې ښې خوشحالۍ راباندې تېرې شوې دي.
خپلواکم د هرات کور په داسې ورځو کې یو ټاکم مې شاید نه خپله نه دی اورېدلی. یعنی په زه خپله سپینځر راځي په هغه شاوخوا کښېنې ځوانانو له سره وینو، یعنی خلک ډېر راځي، خلک ډېر خوشحاله دي.
حمیدالله د وردګ ولایت څخه هم د جغته ولسوالۍ کې اوسېږو. دغه اولس کلنې جګړې ډېر ځپلې وو، نو دغه د یوې هفتې تاوتریخوالی دومره خوشحالۍ مو احساسوو چې حد نه لري. نو دولت او طالبان هم دا غوښتنه ده چې باید نور اوربند وکړه او سره ترلاسه
وکړه. خلا وفایم لکه ستاسو تاوتریخوالي یا د اورکم اونۍ خوشبختانه چې په ټوله کاپیسا کې تر دې دمه ډېره په ارام او ډېره په امن فضا کې تېره شوه او تېرېږي. خصوصا په تګاب او په نجراب او په لسۍ ولسوالیو کې چې هر ورځ به ډېر زیاتې امنیتي پېښې رامنځته کېدلې، حملې به ترسره کېدلې. مګم په دغه اونۍ کې دوه خواې یعنی هېڅ کومه حمله ترسره نه کړله.
زادران د تخار د ولایت د شکمیش د ولسوالۍ نه غږ دا دی. ورکم په ارتباط باندې نظر مې دا ده چې ډېر یو ښه تاثیرات یې کړي دي په ټول افغانستان کې، خاصتا تخار او شکمیشو په دغو ساحو کې دا تاثیر یې ډېر ښه و، ډېر لوړ و. د اعلی نه امید لرم چې دا ورکم په دایمي اوربند باندې بدل شي.
نمی نعمت الله دی د روزګان د ګیزو د ولسوالۍ سره د مات خوجی منځکې سره دا ډېر په خیر تیر سولي وروره کمال مات چې موږ لرو په دازمر په ولسوالۍ په منځکو کې هیڅ دې کم پیسې نه د ایدل سوی نو خلک ډیر ورته خوشبینه دي ودیته
خپل یو سوردګ د میدان وردګ را جغتی ورسولې ته ټول خوشاله دي بس نه اتمر کړي مخابراتو شبه کوم کار نه کړی شپش به ټول بس داسې احساس کنه که سره څه شوی نه یو تو تاریخونه
امریکای چارواکو ویلی وو که په دې اونۍ کې اور کم عملی شو د فبروري په 9 یعنی د یکشنبه په ورځ به په قطر کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د دې تړون پر اساس به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه پر نورو هیوادونو تروریستي حملو ته زمینه نه برابروي. د امریکا او طالبانو د موافقې له لاسلیکه وروسته به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. کتونکي وایي سره له دې چې دا پړاو یعنی د افغانانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې دایمي روغه به اسانه نه وي، خو دې ته په کتو چې د اور کم په اونۍ کې دواړو خواوو پرېکړه تر ډېره رعایت کړه او کلی خواوی له جګړې ستړي دي، تمه کیږي چې افغانان به بالاخره سوله وکړي. هم عام افغانان او هم په جګړه کې شامل ځواکونه تمه لري چې اور کم پر اوربان بدل شي.
ټول یو د خوشاله احساس کا طالبان د امنیتي ځواکونه دي، ټول بس یو د خوشاله احساس کا خوشاله دي، بس یو طاره او فضا کې بس هیڅ مشکل نه سره خوشاله یو زخت پر لاغه سین چې اسلامي امارت یې جنګاله ما زموږ په ساحه کې ډېر څه ونه تیر سره بس د خیر و بس موږ خپل مشران او امر ته غاړې شو ان شاء الله دا سیر خوندور اونې تیر سول تر موږ هم نه ده بس موږ هغه سیدا کبري دایرې ته دی نږدې ورنه دا سره ته بیا موږ راځو خو کې دی موږ راغره باندې کوي دی خوشاله.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د جګړې دوام ته شایع توجه پیدا نشي، خو کتون کې وایي چې په افغانستان کې جګړې ته پلمې آسانه دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا له موجودو 4000 پوځیانو څخه به 4400 په لومړي پړاو کې ووځي. طالبان وایي که هر څه له پلان سره سم پر مخ لاړ شي نو ټول امریکایي پوځیان به په 1400 کې له افغانستانه ووزي، خو امریکا تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي.
ومورېدل چې افغانان د تاوتریخوالي د کمیدو یا د اورکمونۍ ته ډېر خوښ وو او هیله یې ښودله چې دا په دایمي اوربند بدله شي. په 2019 کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له لاسه ستونزمنو پړاوونو وروسته او د 2020 کال په لومړیو 2 کې د افغان سیاسیونو او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د سولې په اړه ناستې بالاخره دې ته لار هواره کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نن لاسلیک شي. په دې راپور کې چې خاطر پردیس چمتو کړی، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو څرنګوالي ته کتنه شوې.
د امریکا لپاره د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده او د لوړې بهې جګړه وه. په دغه هیواد کې د 19 کلن جګړې په ترڅ کې له 2000 زیات امریکایي سرتیر ووژل شول او بلاخره امریکایي چارواکي اړ شو چې د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لار پیدا کړي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. افغاني الاصل امریکایي ډیپلوماټ سلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکل شو او له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرو د پیل ترڅنګ د سیمې هیوادونو هم سفرونه پیل کړه. له نه پړه وسخت خبرو ورسته د سیم هیوادونو ته د زلمی خلیزات سفرونو دلته په افغانستان کې له سیاسونو د حکومت له رهبرانو سره خبري هغه څو شي، په نتیجه کې طالبانو سره په وصول کې یو هوکړه رامنځته او لاسلیک ته نږدې شو. کته هم د دې هوکړلیک جزئیات شریک نشو، خو په ټوله کې په اړه ویل شول چې په دې هوکړلیک کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل، له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پی کول او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو په ضد کار نه اخیستل پکې شامل دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چمتو شو د افغان ولسمشر او د طالبان له پلاوي سره په ډیویډ کمپ کې وګوري، خو په کابل کې به انتحاري حمله چې یو امریکایي سرتیر هم پکې ووژل شو، ترامپ غوسه کړ او د سولې خبري هم لغوه اعلان کړي او امر یې وکړ چې د افغانستان په خاوره کې پر طالبانو هوایي بریدونه زیات شي. خو تر یو څه ځنډ وروسته نږدې 3 مخکې یو ځل بیا د سولې خبري پیل او زلمی خلیلزاد او طالبانو په قطر کې لسم پړاو مذاکراتو ته سره کېناستل. ښاغلي خلیلزاد بیا پاکستان او افغانستان ته سفر وکړ او په کابل او اسلام آباد کې د افغاني او پاکستاني مشرانو او چارواکو سره وکتل. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې خبري مهم پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلي خلیلزاد له خپل سفر وروسته په قطر کې له طالبانو او د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره هم ولیدل. له دې لیدنو وروسته طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې لاګرمې شوې او د تاوتریخوالي د راکمیدو بحث رامنځته شو. که څه هم له دې وړاندې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربان اساسي شرط یاد کړی و، خو بالاخره د تاوتریخوالي پر راکمیدو هم راضي شو. امریکا، طالبانو او د افغانستان دولت اعلان وکړ چې د فبروري د میاشتې 22 نیټه له 12 بجو وروسته به د تاوتریخوالي د کمیدو یا اورکمونۍ پیلېږي. امریکایي چارواکو دا هم وویل که د تاوتریخوالي د راکمېدونې په بریالي ډول پای ته ورسېده او طالبان ورته ژمن پاتې شوه، نو د فبروري میاشتې په 9 نېټه به د سولې هوکړه ورسره لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمېدونې بېګا 12 بجې ختمه شوه او افغان حکومت، طالبان او امریکایان ټول ترې راضي وه. نو نن شنبه د فبروري د میاشتې وروستۍ نېټه د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک ورځ ده. ویل کېږي په قطر کې دغه هوکړه لیک په مراسمو کې د ګډون لپاره د 500 هیوادونو استازي دوحې ته رسېدلي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې 12 بجې او 40 دقیقې دي. تاسو کولی شئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، هلته هم د سولې په اړه وروستي راپورونه او خبرونه شته. پته د ازادي راډیو .com کې فیسبوک لري، زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ. پته د پښتو facebook.com/azadiR. اوس هم د ورځې موضوع کې پاته کیږو. د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال کومه لویه امنیتي پیښه ونه شوه، خو په دې اونۍ کې لکه د تیر اوربند په څیر بشپړه آرامي هم نه وه. د تاوتریخوالي د کمېدو پر مهال کابل د دو وړو چاودنو شاهد وو، هغه چې مسؤلیت چاونه مانه، خو په ولایتونو کې بیا پر یو شمېر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو خبر ورکول شو. په دې اونۍ کې څه تیر شول او آیا دا اونۍ بریالۍ وه؟ په اړه یې امید زهیرمل دا راپور برابر کړی.
د فبروري په 20مه چې د کب یا هوتمیاشتې له 2 سره برابر وه، د افغانستان په وخت شپې 12 بجې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي موده پیل شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاوتریخوالي کې د کموالي هرکلی وکړ او دا ګام یې د اوربند او سولې پر لور یو مهم اقدام وباله.
له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات تولري.
خو د تاوتریخوالي د کموالي په اړه د طالبانو په اعلامیه کې چې د تېرې شنبې یا د کب میاشتې په دویمه خپره شوه، لیکل شوي چې د هوکړې له لاسلیک وړاندې به دواړه لوري مناسب امنیتي شرایط رامنځته کوي، خو اعلامیه کې د امنیتي شرایطو په اړه له دې زیات تفصیل نه و بیان شوی. د تاوتریخوالي د اونۍ د پیلېدو سره سم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د خوښۍ مراسم هم نیول شوي وو. د تاوتریخوالي د کمولو هرکلی ته د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې ګڼ ځوانان راټول شوي وو او په اتڼي د دې ګام هرکلی کوه.
زمونږ ولسونه په ننګرهار کې له بېلابېل ځایونو راټول شوي دي. کوچنیان مو، زلمیان مو، پخو عمر، یعنی ټول په یو لوی خوشحالۍ باندې سره راټول دي.
له هر جات خوشحالۍ استو 14 شپه روانه ده چې بعد د دې به موږ د جنګونو او د بدوزونو په امن کې وو.
یو شمېر نور ولایتونه هم د ورته هرکلی شاهدانو، خو د تاوتریخوالي اونۍ بشپړ آرام هم نه وه. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې اونۍ په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، روزګان او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نښه کړي دي. پلازمینه کابل کې هم د کب په 8 نیشه 2 وشوي چې په پایله کې 1 ووژل شو او 19 تنه نور ټپیان شول. د دې چاودنو مسؤلیت چا ونه مانه. ازادي راډیو ته امنیتي سرچینو ویلي د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال 21 تنه امنیتي ځواکونه او 4 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان نصرت رحیمي
ډیری حمله چې ترسره شوي دي هغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوستو باندې وي. همدارنګه ګڼ شمېر نور بریدونه چې ترسره شوي دي هغه د سړک غاړې ماین چاودنه وي چې هغو په ترڅ کې هم زموږ قدرمن هیوادوالو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وښتی ده.
د افغانستان حکومت وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ په اړه شوي هوکړه عملي کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت دا اونۍ له امریکایي ځواکونو سره په ګډه په دقت څارلې ده. د وای ډیره مهمه ده چې د دې اونۍ په اړه یو تحلیل ولرو. هغه هستي چې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه جوړې شوې په ډېرې چټکۍ کار کوي، څو موږ د دې اونۍ په پای سبا یا هم بل سبا په دې اونۍ کې د طالبانو د فعالیتونو یا هم د تاوتریخوالي په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړو. طالبان هم د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ له پایلو خوښ دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې اونۍ کې د دوی بریدونه 93% راښکته شوي وو، خو حکومت پلو ځواکونو په یو شپرخو کې سرغړونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وړاندې یو شرط د تاوتریخوالي کموالی وو چې د وو ورځو لپاره پلی شو. د امریکا متحده ایالات او د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ بریا به تلپاتې اوربند ته زمینه برابر کړي، خو طالبان بیا وایي د اوربند څرنګوالی به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو د پایلې په اوږدو کې څرګند شي. د 2013 کال په جون میاشت کې هم افغان حکومت او طالبانو د کوچني اختر په 3 ورځو کې اوربند وکړ چې پراخ هرکلی وشو. له هغه وروسته په لوی اختر کې هم د اوربند هڅې وشوي خو پایلې ته ونه رسېدي او اوربند ونه شو. خو دا چې دا ځل به تلپاتې اوربند وشي او د افغانستان د جګړې دا اوږده کشاله به حل ومومي او که نه، هغه پوښتنه چې ځواب یې په راتلونکي پورې اړه لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي که سوله وشي دوی بخښنه کوي. هلمند چې د کلونو راهیسې د جګړې تود ډګر پاتې شوی دی، د جګړې دواړو غاړو په شمول زرګونه ملکیانو ته هم په جګړه کې مرګ ژوبل اوښتي. زموږ همکار الیاس دایی د جګړې د څو تنو قربانیانو سره خبرې کړې او د دوی د خبرو په حواله یې دغه راپور چمتو کړی.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي اعلان شوې اونۍ پای ته ورسېده. که څه هم خلک هیله لري خو هیڅوک نه پوهېږي چې سوله کېږي او که جنګ دوام پیدا کوي. د هلمند اوسیدونکی یار محمد 18 کلن دی خو هغه ورځ یې لا هم ضروري چې پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو. یار محمد وایي د پلار تر مرګ وروسته نه په نس ماړول نه یې نوي جامې اغوستې دي.
یعنی زه خپله اوس 18 کلن یم، زه چې پیدا شوم دغه جګړه ده، په دغه هیواد کې دغه ورور وژنه شروع ده. او بل پلار مې د اوس څخه 14 کاله مخته وفات شهید شوی دی. تر هغه وروسته موږ د ډېر مشکلات سره مخ شولو، موږ سر پر بې پناه وو، د اخشې سره اوسېدلو. وروسته له هغه څه چې یو څه خپل په ژوند پوه شولو، نو بیا ورور مې د اوس 3 کاله مخته په پوځ کې و شهید شو. نو جنگ دې ورک سي، رنګ دې ورک سي، جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو.
د جګړې په دې تود میدان کې د تیرو څه کم 18 کلونو په موده کې د جنگ د دواړو غاړو ترمنځ نښتو ماین او ځان مرګو چاودنو کې د جګړې د دواړو غاړو ترڅنګ تر ټولو ډیره قربانیا مو خلکو ورکړې ده. که څه هم دقیق شمیر یې نسته، خو د بشر حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي یوازې د تیر میلادي کال په وروستۍ روبه کې لسګونه ملکیان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. یار محمد چې اوس په 12 ټولګي کې زده کړې کوي وایي که طالبان او حکومت سوله وکړي، دی چمتو دی چې بدې ورځې او غمونه هیر کړي، سم او نوې ژوند وکړي.
د طالبانو حکومت څخه مو یوازینۍ غوښتنه هم دا ده چې نور دې دا اوربند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، غواړو چې تل مو هیواد د سولې څخه برخمن وي. موږ به هم پخوانی غمونه هیر کړو او په راتلونکي به هم غمونه ونه لرو.
14 کال وړاندې په لشکرګاه کې د لومړنیو یو نامنوی په لړ کې د احمد مسترخانی ته چیرمه په یوه چاودنه کې د هغه دوه زامن چې د ده سره په مسترخانه کې کار کوي داسې ټوټه ټوټه سول چې د احمد په خبره فکر نه کوي چې هغوی مړه دي. احمد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه فکر کوي چې یوه ورځ یې زامن راځي. احمد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک ته هیله مند دی. دی وایي که طالبان او حکومت سوله وکړي، زه چمتو یم چې وژل شوي زامنو ته انتظار پرېږدم او پخوانۍ بدې خاطرې هیرې کړم، نوی ژوند پیل کړم. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 10 وژل شوو کسانو یو غړی وایي نور له جنګه ستړي دي او د ګڼو نورو افغانانو په څیر دوی هم سولې ته لیواله دي. دوی وایي داسې سوله نه غواړي چې له لاسلیک وروسته خپل منځي جګړې ته لاره هواره کړي او د دوی قربانۍ پکې له یاده ووځي. په پکتیا کې زموږ همکار احسان آریان د دې کورنۍ له یو غړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې یوه داسې کورنۍ چې په جګړه کې 10 تنه غړي وژل شوي، سهارګل د همدې کورنۍ غړی دی. دی وایي د کورنۍ یو شمېر غړو یې هغه مهال چې په سیمه ییزو پولیسو کې دندې لرلې، د مخالفینو له لوري په جګړه، چاودنو او بریدونو کې د خپلې کورنۍ 10 تنه غړي وژل شول او 15 نور یې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړي په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
ماشومان مې لاس ور کړی، لاس مو د کورنۍ غړي دی لاس ور کړی، او ته یقین وکړه چې د مونږ کور ته پټان ته راشي او تا په د کور کې زه وګرځم، د ښځې زخمیانې وکسي او د ماشومان وکسي، ته به یای چې دا بالکل دا کور دی او که چرسه د بستر دی، حتی یو دومره حتی ظلم به مونږ سره شوی دی.
دی وای د نورو افغانانو په سیر دی هم سولې ته سخت اتګی دی، خو داسې سوله نه غواړي چې د دوی قربانۍ پکې هیر شي او د قدرت او نورو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا پکې کورنۍ جګړې پیل شي.
خدای دې تلپاتې سوله په افغانستان کې راولي، دی واونه نه همیشه دې پر دې خدای داسې سوله راولي چې بالکل دلته دي چا وینه تاله نشي. ځنې خلک د شک په نظر مو ته ګوري چې یو دل نه داسې سوله ونه شي لکه د نجیب دی وخت سوله چې بیا د افغانانو په تلپاتو بدل شي او بیا افغانانو ته پکې زیان ورسیږي.
دغه دردېدلې کورنۍ په داس حال کې د سولې غوښتنه او ملاتړ کوي چې ټاکل شوې نن شنبه د فبروري په 19مه د نړۍ د دیرشو هیوادونو د استازو په ګډون په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي چې ورسره سم به بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هوار شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دا چې د کابل چاپرسپانو نن کومې تبصرې خبرې کړې ناجی ساپۍ ورته کتنه کړې.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک او په کابل کې د امریکا او ناټو د استازیو ترمنځ د همکاریو د دوام لپاره د یوې ګډې اعلامیې د لاسلیک په تړاو لیکلې دي. ورځپاڼې همدارنګه نننۍ ورځ برخلیک ټاکونکې او تاریخي بللې او لیکلې دا د افغان ولس د ژوندانه یو نوی او هیله بښونکی پړاو دی چې بالاخره په افغانستان کې به دغه اوږده جګړه تر څلورو لسیزو وروسته پای ته ورسیږي. د سر مقالې لیکونکي لیکلی چې تر اوسه پورې د دې هوکړه لیک بشپړ متن له رسنیو او افغان ولس څخه پټ ساتل شوی، خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې په دغه هوکړه لیک کې دوه ټکي ډیر مهم یاد شوي دي. لومړی دا چې د هوکړې له مخې به ټول امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، او دویمه خبره هم دا چې له افغانستانه به پر امریکا او متحدینو هیڅ برید نه ترسره کیږي او افغانستان به نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه وي. هشت سپرسپانی بیا په سر مقاله کې په تلپاتې اوربند ټینګار کړی. وړاندې راغلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د پردې تر شا خبرې او د هوکړې د متن پټول ډیری کسان اندېښمن کړي او په باور یې د هوکړه به په افغانستان کې جګړه ختمه نه کړي. په سر مقاله کې اندېښنه مطرح شوې کچېرې طالبان اوربند ونه کړي دا هوکړه به هیڅ معنا ونه لري. په سر مقاله کې راغلی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره لومړی باید اوربند وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي حکومت ظاهرا چمتو دی چې د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي، خو په باور یې د زندانیانو تبادله باید په افغانستان کې دایمي اوربند تضمین کړي او افغانان ډاډه شي چې بیا به تاوتریخوالی دوام نه کوي، کنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به له ماتې سره مخ شي. او دنیا ورسپانې هم د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لیکنه کړې ده. د دنیا په سر مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي. په سر مقاله کې راغلي بیا به د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیان او د طالبانو له لوري د افغان حکومت 1,000 بندیان آزاد شي او تر هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي.
له ناجی صافی سره پاتې کیږو. اوس به تاسو ته اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لاسلیک به هیواد ته د بهرنیو پانګونو د راجلب په برخه کې ډیر اغیزمن تمام شي. د دغې خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې بهرنیو پانګوالو د ناامنیو له امله زړه نه ښه کوه چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې ناامنۍ د دې لامل شوي چې کورني پانګوال هم پانګې له هیواده بهر انتقال کړي. د ده په خبره دوی په هیواد کې خپلې پانګې خوندي نه ګڼي. د افغانستان د مالی وزارت او هند دولت ترمنځ د نږدې 10 میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سند نن د مالی وزارت مرستیال عبدالحبیب صدران او په کابل کې د هند سفیر وینی کمار ترمنځ لاسلیک شو.
په بامیان ولایت کې د بند امیر څخه تر یکاولنګ پورې دغه شاهراه جوړول دي په ټوله کې تقریبا 10 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې دوه پروژې یعنی 2 کیلومتر سړک به په مزار کې او 14 کیلومتر به په بامیانو کې دا به په دې باندې جوړیږي.
هند دولت تر دې وړاندې هم په بېلابېلو پروژو پانګونې کړي چې ښې پایلې لرلې. او د کابل په شاهزاده سرایکی لزنی او بهرنی اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سلور اویا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو دوه اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نونس افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان پنځه افغانۍ، زر هندی روپی یو زر سلویخت افغانۍ، او زر پاکستانی روپی سلور سوا پنځه اتیا افغانۍ.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې تودې موضوع ته. د ملګرو ملتونو روغتیایي ادارې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس خطر تر بل هر وخت زیات شوی دی. د کورونا ویروس له خپرېدو سره د نړۍ اقتصاد ته هم د تهدید کچه زیاته شوې ده او په دې اړه اندېښنې هم په ډېرېدو دي. ملالۍ بشیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم گیبراسیوس د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د کورونا ویروس خپرېدلو او اغیز تهدید تر بل هر وخت زیات شوی دی. د کورونا ویروس تهدید د نړۍ اقتصاد ته هم خطر جوړ کړی دی. شپږ ورځې پرله پسې د نړۍ د ونډو بازارونه به یې ټیټ شوې او د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ بازارونو ته شاوخوا شپږ تریلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. کورونا ویروس په ګڼو هیوادونو کې درې اتیا زره کسان اغیزمن کړي او 2800 کسان یې وژلي دي. تر ټولو زیات تلفات په چین کې دي، چیرته چې په تیر دسمبر میاشت کې لومړی ځل د دې ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې. ګڼو هیوادونو د فبروري په 28مه د جمعې په ورځ خپلې لومړۍ مثبتې پیښې راپور کړې. په دغو هیوادونو کې آذربایجان، بیلاروس، ډنمارک، لیتوانیا، مکسیکو او نیوزیلند شامل دي. د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس تدروس ادهانوم د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته وویل
24 cases have been exported.
دیوایله ایتالیا څخه څلور وشت موارد څوارلو سیوادونو ته انتقال سی او نیوی موارد له ایران یوولو سیوادونو ته انتقال سی دي. په تیرو څو ورځو کې د مثبتو پیښو په شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی او د اغیز منسیو هیوادونو شمیر د اندېښنې وړ خبره ده. په منځني ختیځ کې ایران تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې ثبت کړې دي، خو خلک انتقاد کوي چې چارواکي د پیښو اصلي شمیر پټوي. په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو رسمي شمیر په 24 ساعتو کې له 8 څخه 14 ته لوړ شو. همداراز ویل شوي چې 388 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د یو شمېر لوړپوړو چارواکو تر څنګ د ایران د پارلمان څلور غړي هم په کورونا ناروغۍ اخته شوي. په دغو کسانو کې د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم شامله ده. د ایران د روغتیا وزارت ته هر ډول راغونډېدو پر وړاندې ټینګار وکړ، لکه ودونه او جنازې. ښوونځي او پوهنتونونه، سینماوي، تیاتر او کنسرت سالونونه ټول تړل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې هیواد یې اوس مهال تهران ته د تخنیکي مرستې رسولو وړاندیز کړی چې د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي. په ژنیف کې تیردوس دا هم وویل چې د نړۍ پر کچه د کورونا ویروس پر ضد تر شل زیات واکسینونه جوړ شوي او یو شمیر یې د ازموینې په مراحلو کې دي چې په راتلونکو څو اونیو کې به یې نتیجه معلومه سي.
له دې سره د دغې غرمنۍ خبري خپرونې مطالب همدلته پای ته رسیږي. زه اسدالله لودین درنه اجازه غواړم. د ازادي راډیو له پاتې خپرونو سره اوسئ.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړې د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو لاد گودر غرو رکھی یادوی زما بچی لاد گودر غرو رکھی یادوی کوئی پگودر لا Oh, the run.